السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونې په اول نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښیي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود 24مه د مارچ میاشتې 14مه. په خبري مجله کې اوري چې په ترکیه کې د تېر ماښام په چاودنو کې د تلفاتو شمیر زیات سوی دی. اوس خبرونه د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرېښې وې سزا ورکړل سي. د غزني امنیه قمندان د ځینو ولسوالیو د سقوط خبرداری ورکړ وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول. د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قمندان د خوشي کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي وه چې طالبانو د 150 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول سوي والی صلاح الدین د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو دغه قمندان څه وخت مخکې د افغان قواوو په عملیاتو کې نیول سوی و. د فاریاب والی سید انور سادات وایي چې دغه قمندان اوس مرکز ته لیږدول سوی. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل که طالبان غوښتنه وکړي، نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي. له موږ څخه رسمن غوښتنه نه ده سوې، خو که د طالبانو لخوا له موږ څخه دا غوښتنه وسي طبعا موږ به غور ورباندې وکړو، ځکه دا زموږ د 150 سرتیرو د ژوند مسله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښې دي د هېواد له قوانینو سره سمه سزا ورکړل سي. راپورونه وایي شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دندې پرېښې وې اوس مرکز ترینکوټ ته رسېدلي. د دې ډلې په اړه مخکې د دو نقیز راپورونه خپاره سوي وه او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای سوي دي. خو د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې دغو سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قمندان سره د مخالفت له کبله یې خپلې دندې پرېښودې. ده وویل چې دغو سرتیرو ته به له قانون سره سمه جزا ورکړل سي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرمانی وي. دا چې څوک په کوم اندازه باندې ګرم دی دغه 15 جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کېږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییز اداره چلند کوي.
د غزنی امنیه قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. د رسنیو د راپورونو له مخې امین الله امرخیل پرون وویل د غزنی اته ولسوالۍ د وسلوالو لاس تولیدونکي دي، خو کافي امنیتي ځواکونه نسته چې د سختریزو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د غزنی امنیه قمندان دا هم وویل که چیرې حکومت دغه ولایت ته اضافي ځواکونه ونه لیږي دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي. د افغان حکومت علي رتبه چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې د CNN او NTV تلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کاروونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تېر ماښام چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او شاوخوا 125 نور ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان الله دا یو تروریستي برید وباله. د انقرې په کیزلی سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وسو. هغه ملکیانې په نښه کړل چې د بس موټرو په تمځای کې انتظار وه. ترکیې تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندیز لګولی و. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کراس نات لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په اج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې د یوه فرانسوي تبعه او یوه جرمن په ګډون 14 کسان ووژل سول. په وسلو سنبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکا یوه څارونکې استخباراتي ډله وایي هغې شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځان ته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل سوي دي. د اج ساحل ولسمشر الحسن واتاره وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې شپږ سختریزې وسلوال وژل سوي دي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا د مخکې ویلي وه که څرګنده سي چې دغه توغندي د اټومي سرګلولې د لیږد توان لري نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2021 پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. راپورونه وایي د جرمني د بدیل یا EFD ګوند په بادینګ وورتمبرګ ایالت کې په سلو کې 12.5، په راینلند پلاتینت ایالت کې په سلو کې 11، او په ساکسونی انهالت کې چې نسبتا فقیر ایالت دی په سلو کې 23 رایې ترلاسه کړې دي. اندری پوکینبورګ چې د ساکسونی انهالت ایالت د صدارت د مقام لپاره د خپل ګوند لخوا کاندید دی پرون وویل دلته په دې ایالت او په ټوله جرمني کې باید یو ځل بیا اپوزیسیون ولرو. موږ واکمن ایتلاف او د اپوزیسیون په نوم ګوندونه لرو خو خلک یو بدیل غواړي او موږ غواړو چې دا دنده ترسره کړو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په فیض آباد کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یوه چټه منفي 14. په بامیان کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 3 چټه منفي 14. په ګردیز کې هم آسمان وریاز اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 1 درجه. په کابل کې آسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان وریاز، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 8. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 8. په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 8 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به آسمان وریاز وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 9 ده، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 چټه منفي 1 درجه اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د سولې علي شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به پر روانه میاشت وسی.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه مساعد می‌سازد.
مشران جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چپ خله پات نه سي. په ورزګان کې لڅ باندې لس ورځې راهیسي جګړه روانه ده. په ترکیه کې د پرونی ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولې دي. د ژوند په رنګونو کې مهم طبيعي د تاج محل سیمه ته
دنیا کې تاجمال د مینی سمبول ده. او بل کلینټن وایي چې دنیا کې دوه رقم مخلوق ده، یو هغه دی چې تاجمال لیدلی، یو هغه دی چې تلمحل تر اوسه نه دی لیدلی.
د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوي عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالفو ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلولو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نژدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15مې نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14مه ده، یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی، ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لاره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د اورزګن په دیروت ولسوالۍ کې لتیرو لسورز رئیس د افغان قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورت کې.
د روزګان د ولایت شورا غړی او د دهراوت ولسوالۍ قومي مشر محمد ظاهر نادری وایي چې د لسورو رئیس د دهراوت او خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو فر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د نادری په وینا د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګری دي او د نوو او پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه کوي. د ولایت شورا دا غړی وایي چې د جګړې له سیمو څخه 1500 کورنۍ د کورونو پریښودو ته مجبور شوي او دا مهال په مرکز ترین کوټ او نور سیمو کې د ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تیروي. په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د یو شمېر نور سیمو تر څنګ په دهراوت کې هم د جګړې د توندوالي خبره مني او وایي چې طالبان د ملکي خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. روزګان د جنوبي ولایتونو تر ټولو نامنه ولایت دی چې د تیر یو کال راهیسې پکښې ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتېږي. وسلوال طالبان په روانه جګړه کې هره ورځ د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي وایي چې په دهراوت او خاص روزګان کې زیاتې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
د فاریاب والی وایي که وسلوال طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یوه مهم قمندان د خوشي کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېږي، د هېواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړل سي. د غزنی امنیه قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي، د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. وروسته له هغې چې د ترکیې پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په آج ساحل کې د پروني برید مسؤلیت ومانه، په هغه برید کې 14 کسان ووژل سول. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو خبرونو ته کتنه کوي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدراعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوځ کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه ډکېږي. دا د یونان په شمال کې څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوې جوړ شوي دي. بیا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه تر سترګو کېږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دا کم د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیش کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سخت لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانون او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې، یونان ته په رسیدو سره کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و، خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهیږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 10 زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه تر ډیر حد دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کیمپل په وینا دا به د دغو ځواکونو لپاره د جګړو ډیر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډیره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونو سیاستونو په وړاندې چپه خوله پاتې نه سي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکي ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا د ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلی تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
که پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاورو کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای، نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینې همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي چې د یکشنبې د ورځې د جرګې مشري یې کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده، دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي، لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی وه چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
عبدالحد اتل له هلمند د ګریش کولسوالی او د باباجي سیمې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي. دلته سختې جګړې دي او ورځ په ورځ شدت مومي. هیله ده دولت مو ناره واوري. محمد معصوم نورزی له فرا لیکلي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پر وسلوالو ډلو وسلې ویشل کیږي. افغان دولت باید د دې خطرناک کار مخه ونیسي. رحیم الله مقدس له افغانانو هیله کړې چې د سولې لپاره دعا وکړي چې عوام د جنګونو له شره په امان سي. سردار ولی سیرت لیکلی چې د څلور اړخیزې ډلې په پنځمه غونډه کې پکار ده د جنګ پر ښکېلو لوریو غږ وسي چې د سولې تر مذاکراتو مخکې اوربند وکړي. عبدالسلام له زابله تر هغو چې افغانانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې نه وي، هېواد ته د سولې راتګ ناممکن دي. عبدالواسی ارمان له لوګر او یو بل اوریدونکي په خپل اس ایم اس کې پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي مسابقه له چا سره ده. اوریدونکو ته باید ووایي چې افغانستان د پنجشنبه په ورځ د هندوستان په کلکته کې له سریلانکا سره مسابقه لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله کړې چې د سریلانکا په وړاندې د مسابقې لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
د ترکیې پلازمېنه انقره کې د تیر ماښام په 14 کې د 14 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. دا په اصل کې ده چې د ترکیې په شا ورځ تر بلې د سوریې په کړکیچ کې دننه کیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیې په پلازمېنه انقره کې پرونی 14 حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د ګووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې 14 د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونی 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبری آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی وو، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیه د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریا کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو 4 ورځو راهیسې بارانونه اوري چې تر دې دمه یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې تر دې دمه د دوو بارانونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیل سیمو کې له 13 ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او افغان پولي تسهیرما په قبایلي سیمو کې له 13 ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبل سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. داری د اکشن می پرز نا وخته په خپل یو تازه خبر کړی راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک تلګه وسل وي کسان مړ شوي، چې په دې ډله کې بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورګزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې د مددغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورګزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی وو چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم د شاند روغتي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېر روغتي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تیر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 300 نور بې کوره او زیانمن کړه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 4 ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
د ژوند رنګونه
ستانوم څه دی او دلته څه کې؟
خدای کومار چکر ته راغلی و.
دا کوم ځای دی؟ دا زو ته چپکی اوس ولاړی.
دا تاج محل ده. د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي.
خاص ته دغه تاج محل پاره ته څه پویږي؟
دا هو د مینې سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینې سمبول ده. او بل کلینټن وایي چې دنیا کې دوه رقم مخلوق ده، یعنی دوه رقم خلک دي. یو هغه دي چې تاج محل یې دلې، یو هغه دي چې تاج محل یې تر اوسه نه دلې. یعنی دومره مهم نه تاج محل.
کوستم په خلکو کې راغلی چې تاج محل یې دلې.
او ډېر تلوسه مې ورته چې تاج محل
وګورم. اوس چې تاج محل ته راغلی، تاسو ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وو د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شو، داسې مینناک خلک دلته راځي.
مثلا تاسو څنګه مینناک خلک دلته کتل؟
دیار یو سګور خپل جوړه ځان سره روانه کړي دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمی کمی ودانې وو کته چې دلته رانه وتی؟
دوه خو جمعهونه دي غړ غړ. یو تاج محل چې خپل تاج محل ده،
هغه ودانې ده
غټه ودانې چې د خپل غټه دي کې دننه چې بیا د قبرونو او ممتاز جهان
مقبره والته
عدالت دا مې ولیدا. او نور ون زین دي نو کوم کوم
درته افغانان هم راځي کې څنګه
ډیر زیات افغانان راځي ډیر زیات.
او کله چې راشي بیا نو د تاج محل نه لیدنه
کې؟ تاج محل ته بس راشي.
ستا په خپل باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول زین په افغانستان کې مشه دي؟
او بالکل دغه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دوم دلته راغلو تقریبا 450 کیلومتر مزل موږ کو. هیڅ قسم ویره، هیڅ قسم ما من کې نو نه زړه کې نو. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي، امنیت پکې راشي، نو ان شاء الله دین خخه دین شه به دې ځنه خلک تل راځي.
دا وه د ژوند رنګونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله. دویمه سهارنۍ خبری مجله له سطر فروغ نه واوري چې د سهار تر اتو بجو دوام.